کسان په دې جنگو کې لګیدلی هغوی ته نه رسیږي، کوم شهیدان سوي په ولس کې هغوی ته نه ورکول کیږي.
د روان خبرونې په دوام کې درسي ساعت پروګرام لرو، خو تر دې وړاندې مو رابولم د دې ساعت لنډو خبرونو ته. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي د هیواد د ولایتونو له ځوانانو سره په کتنه کې یو ځل بیا د نجونو د تعلیم پر اهمیت ټینګار کړی دی. ښاغلی کرزي پرون پر خپل ټویټر ولیکل چې په دې ناسته کې د ملي وحدت او د زده کړو د ارزښت په اړه خبرې وکړې، او ویناوالو هم د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې د نجونو منځني ښوونځي او لیسې پرانیزي. طالبانو د تیر کال په اګست میاشت کې پر افغانستان له واکمنېدو وروسته له شپږم د لوړو ټولګیو د کوونکو نجونو پر تعلیم بندیز ولګاوه. د طالبانو په حکومت کې د اورګاډي د ادارې چارواکي وایي چې تیره اونۍ د هیواد د اورګاډي د شبکو له لارې نږدې 4000 تنه مال انتقال شوی دی. د ادارې پرون په یو بیان کې ویلي چې په دې انتقالاتو کې یوازې 320 تنه بهر ته صادرات او پاتې ټول د نفتي او غیر نفتي موادو په ګډون واردات دي. د اورګاډو ادارې په یو بل بیان کې ویلي دي چې د خافیرات د اورګاډي د پټلۍ د ترمیم چارې به تر 2 میاشتو پورې بشپړې شي. بیان زیاتوي چې ایران ژمنه کړې چې ژر تر ژره به له همدې لارې خپل انتقالات پیل کړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لویه کمیشتري یا UNHCR وایي په داسې حال کې چې په افغانستان کې کډوال او بې ځایه شوي تر ډېره له روغتیایي خدماتو بې برخې دي، نړیوال مکلف دي چې خلکو ته د بشري روغتیایي اړتیاو د رسولو په برخه کې خپل بې پرېتوب وساتي. د ادارې پرون پر ټویټر خبر ورکړ چې د پروان ولایت په مرکز چاریکار ښار کې د پخوانیو جګړو شاوخوا 2200 کورنیو ته بشری مرستې رسولې دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنرۍ د راپور له مخې په افغانستان کې په تیرو 5 کلونو کې د کورنیو بې ځایه شویو په شمیر کې زیاتوالی راغلی او افغانستان د کورنیو بې ځایه شویو د شمیر له پلوه په نړۍ کې شپږم هیواد دی. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی یو ځل بیا له اروپایي هیوادونو وغوښتل چې د روسیې هر راز نفوذي شبکې له منځه یوسي. زیلنسکی پرون په مونتینیګرو کې یوې سیاسي امنیتي غونډې ته په آنلاین ویډیویي وینا کې وویل
ټول اروپایي هیوادونه باید د روسیې د نفوذ شبکې له منځه یوسي، څو چې ناسم اطلاعات، فساد او جنایي سیاستونه خپره نشي. د بالکان د هیوادونو لپاره د دې موضوع اهمیت تر اروپا کم نه دی.
دا څرګندونه داسې مهال کیږي چې اروپایي ټولنې د روسیې د انرژي پر سرچینو د اعتقاد کمولو لپاره د هڅو په ترڅ کې اوس پر روسیې د بندیزونو اتم پړاو تصویب کړ. د روان کال د فبروري په 24مه پر اوکراین د روسیې د بې دلیله یرغل له کبله له روسیې سره د اروپایي هیوادونو په اړیکو کې سخت کړکیچ رامنځته شو. او جاپانی چارواکی وایي د سشکاری شمالي کوریا یو بل بالستیک توغندای ویشتي چې په تیرو 2 اونیو کې د دې هیواد له لوري ومه دا ډول ازموینه ده. د جاپان پوز وویل چې دا توغندای د دې هیواد له اقتصادي انحصاري ساحې څخه بهر را پریوتې ده. د جاپان د ملي نشریاتي شبکې NHK د راپور له مخې د سشکاری چې دوهم میزایل هم توغول شوی دی. شمالي کوریا د ازموینې وروسته له هغه کوي چې د امریکا او جنوبي کوریا پوځي ځواکونو ګډ سمندري پوځي تمرینونه پای ته ورسول. د شمالي کوریا د فضايي پراختیا ملي ادارې د دې میزایلونو توغول د امریکا د اقداماتو په وړاندې دفاعي تدابیر بللی دي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
السلام علیکم، درسی ساعت ته خره غلاست. په درسی ساعت پروګرام کې نن د تاریخ مضمون واردی. په نننۍ خبرونه کې د ووم، اتم او نهم ټولګیو تاریخ تدریسيږي. یادونه کوم چې د نننۍ خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان خوونیزې مؤسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې آزادۍ رادیو څخه اورئ. دوم ټولګیز د کونکو ته خره غلاست وایم. د پیغمبرانو د تاریخ په سلسله کې په تیر درس کې مو د ابراهیم علی السلام د قوم د اوسیدو یو شمیر مهمې سیمې وپیژندې. د تیر درس په دوام نن د ابراهیمی تاریخ یو پزره پوری برخه لولو. خونکی نن د ابراهیم علی السلام له لوري د بوتانو له عبادت څخه د خپل قوم را ګرځولو تاریخ بیانوي. دا به واورو چې ابراهیم علی السلام په دې لار کې څه سختۍ وګاللې او له نمرود سره یې څنګه مقابله وکړه.
لکه څنګه چې مو په تیر درس کې وویل چې الله پاک پر خپلو بندګانو باندې مهرباني وکړه او د هغو د لارښوون لپاره یو پیغمبر ابراهیم علیه السلام راواستوي. اوس په دغه درس کې موږ ابراهیم علیه السلام او نمرود وایو. ابراهیم علیه السلام د آزاد زوی و او د بابل یعنی بین النهرین په خاوره کې وزېږېدی. نوموړی له هغو لویو پیغمبرانو څخه دی چې خدای تعالی هغه خپل دوست شمیرلی و او د خپلو نیکو اخلاقو څخه یې په قرآن مجید کې هم یادونه کړې ده. آزار چې د ابراهیم علیه السلام پلار و، بوتان یې جوړول او خلکو د هغه بوتانو عبادت کوي. کله چې ابراهیم علیه السلام ځوانۍ ته رسیږي یا هم ځوانېږي، نو یې ولیدل چې د بابل خلک د بوتانو عبادت کوي. ابراهیم علیه السلام هغوی ته وویل، په خپل لاس جوړ شوي بوتان خپل خدایان مه بولئ، ځکه چې هغوی نه خبرې کوای سي، نه چا ته ګټه رسوای سي او نه هم چا ته تاوان رسیږي. د کایناتو خدای یو دی، موږ یې پیدا کړي یو، موږ ته رزق او روزي راکوي، کله چې ناروغه سو صحت راکوي او د مرګ څخه وروسته مو بیا راژوندي کوي. خو د ابراهیم علیه السلام خبرو پر آزار او د بابل پر خلکو باندې کوم اغیزه او تاثیر ونه کړي او ورته ویې ویل چې دغه کار زموږ پلرونو هم کړی دی او موږ هم کوو. ابراهیم علیه السلام هغو ته وویل چې تاسې او ستاسو پلرونو عبادت کله چې عبادت کوئ دا دواړو غلط کړی دی، یعنی د دغه بوتانو عبادت کول غلط دی. د خدای پاک جل جلاله وحدانیت او هستي ومني تر څو په دواړو نړۍ کې بریالیتوب در په برخه سي. ازر ورته په غوزه کیږي او ورته وایي چې کچیرې تا موږ منه کوې نو موږ به تا سنګسار کړو. نو ابراهیم علیه السلام تو سلام هم په ځواب کې ورته وایي چې ما وبخشي. د بخښې د ده د پلار په خاطر وغوښتله چې د ده پلار هم بتپرست و، د بوتانو عبادت یې کوی، د دوی د ډلې څخه و او داسې نهسي کېدلی چې پر خپل زوی د کم پلار نه یې کړه. نو خپل د پلار د خاطر یې ورڅخه بخښنه وغوښتله. وروسته د هغه پیدامه سره راځو د ابراهیم علیه السلام د بوتانو ماتول. ابراهیم علیه السلام څنګه بوتان مات کړ اوس به ووایو. یو ورځ د کلي خلک ټول د اختر په میله د ښار څخه وتلي وه. نو ابراهیم علیه السلام له دې حالت څخه ګټه واخیستله او د بوتانو کوټې ته ننوتې. بوتان یې ټول مات